سلامونه ستړي مشه زه صفی الله ستانګ زایمو د ازادي رادیو دغه پروګرام ته خلک لاس تویم پیل په خبرونو کو. د طالبانو د حکومت د خوړو او دوا د ادارې د رئیس عبدالباری عمر حضور د جرمنی د کولن ښار په جمعات کې د جرمنی د چارواکو غوسه پارولې ده. د جرمنی ډی پی ای آژانس په خپله ایکس پاڼه کې د طالبانو د استازي حضور په کولن کې غندلی. د جرمنی د بهرنیو چارو وزارت زیاته کړې چې حکومت وارله مخه د طالبانو د دې چارواکي له سفر خبر نه و او د ته جرمنی ویزه نه ده ورکړې. د جرمنی د بهرنیو چارو وزارت څرګندوي چې پر دې موضوع به غور وکړي. د پنځمې پرز چې کومه ویډیو په خواله رسنیو کې خبره شوه په هغې کې ښاغلی عمر ښکاري چې د طالبانو د لاسته راوړنو په اړه په کولن کې د افغانانو یوې غونډې ته وینا کوي. د پاکستان د بلوچستان ایالت د اطلاعاتو وزیر وایي له دې هېواده د ټولو افغان کډوالو د ایستلو بهیر به له جنوري وروسته اعلان شي. جان محمد اڅکزي دغه څرګندونې د جمعې په ورځ په یو خبري کنفرانس کې وکړې. د هغه یادو څرګندونو هغه افغانان چې په دې هېواد کې د استوګنې قانوني اسناد لري اندېښمن کړي دي. دا په داسال کې ده چې له پاکستان څخه د بې اسناده افغان کډوالو د ایستلو لړۍ د نومبر له لومړۍ پیل شوې او لا هم روانه ده. د بخښنې نړیوال سازمان امنست انټرنیشنل د معترضو میرمنو پریسا آزاده، جولیا پارسي، ندا پروانی او د پانتون د استاد رسول پارسي له قید او شرط پرته د ژر خوشي کېدو غوښتنه کړې. یاد سازمان پر خپل ایکس پاڼه د تازه نیول شوې معترضې میرمنې پریسا آزاد په نیولو هم اندېښنه ښولې. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت د روسیې د بانک او مالی وزارت پخوانی مرستیال د هغو کسانو په لیست کې شامل کړ چې تر تعقیب لاندې دي. رویټرز آژانس څرګندوي چې نن روسیې رسنیو دغه خبر ورکړ. د روسیې په چارو کې د بهرنیو هیوادو د مداخلې په برخه کې د تحقیقاتي کمیټې مشر واسیلی پیسکاریف تېره اونۍ ادعا کړې وه چې الکسا شینکو هغه بندیزونه تنظیموي چې لویدیځ پر روسیې لګوي. الکسا شینکو په اوکراین کې د روسیې پر برید انتقاد کړی دی. وروسته تر دې چې د ولادیمیر پوتین له حکومت سره د اختلاف پیدا شو، دی د امریکا متحده ایالاتونو ته ولاړ او اوس هلته په جلا وطنۍ کې ژوند کوي. د ارمنستان صدر اعظم وایي ایروان او باکو د سولې د تړون په ابتدایي ټکو موافقه کړې، خو دواړه لوري مخالفه ډیپلوماتیکه ژبه کاروي. د اروپا د امنیت او همکارۍ د سازمان پارلماني غونډې ته چې نن په ایروان کې پیل شوه، نیکول پاشینیان وویل آذربایجان باید هغو دریو اصولو ته چې د سولې لپاره وار له مخه موافقه پرې شوې ده علني ژمن واوسي. ایروان وایي موافقه شوې چې ارمنستان او آذربایجان به د یو بل ځمکنۍ بشپړتیا په رسمیت پیژني، پولې به د 1991 کال د الماتا د اعلامیې له مخې ټاکي او سیمه ایز تجارت به پرانیستل کېږي. ارمنستان او آذربایجان په تیرو دریو لسیزو کې د ناګورنو قرهباغ د ملکیت پر سر څو ځله جګړه کړې او دا سیمه په سپتمبر کې آذربایجان ونیوله. او ټاکل شوی چې سبا د هند په احمد آباد کې د نریندرا مودی په لوبغالي کې د یو ورځنی کرکټ نړیوال جام پایلو به د کوربا هندوستان او استرالیا ترمنځ وشي. د نریندرا مودی د کرکټ سټیډیوم په نړۍ کې د کرکټ تر ټولو لوی لوبغالی دی چې د 1,200,000 لیدونکو لپاره ځای لري. په نیمه پایلو به کې هند نیوزیلند ته ماته ورکړې او استرالیا جنوبي افریقا ته. تمه ده چې د هند په کوربتوب د کرکټ په نړیوال جام پایلو به کې د هندوستان او استرالیا صدر اعظم او همدارنګ ګرن نور میلمانه هم حضور ولري. خبرونه مو واوریدل. کولای شئ د دوه خبرونو د تفصیل لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه ازادي رادیو ډاټ کام ته ورشئ. په دغه پروګرام کې د سر مطلب دا دی چې د جرمني په کولن ښار کې د افغانانو یوې غونډې ته د طالبانو د یو چارواکي څرګندونو د جرمني د بهرنیو چارو د وزارت غوسه پارولې ده. په دې اړه هم ریپورت لرو چې د پاکستان چارواکو ویلي دي چې له جنوري به د هغو افغانانو د ایستلو لړۍ هم پیل کړي چې اسناد لري.
دغه اعلان اورېدو سره سم هغه افغانان چې دلته اوسېږي او خپل کیسون دپاره منتظر دي، په روحي او رواني ناروغیو اخته شوي دي. متاسفانه امریکا حکومت او هغه هیوادونه چې افغان کډوال دلته راغوښتي دي، د پروسس او انتقال دپاره هغوی هم پروسه ډېره سلو روان ده.
د افغان معلولیت لرونکو نجونو لوبغاړو په اړه هم تاسو ته ریپورت لرو چې وایي له دوو کلو راهیسې نه ورزش کړی او نه هم په سیالیو کې ګډون کولای شي.
دو کال کېږي موږ تمرین ته نه یو تللي. کله چې مې د موبایل کې خپل ورزشي ویډیوګانو ته ګورم یا انځورونو ته ګورم، باور وکړئ کله کله بېخي همداسې ژړا راځي او ورته ژاړم، فکر کوم د هر څه یو خوب و.
له غزې هم تاسو ته ریپورت لرو چې په غزه کې نن لال شفا روغتون څخه چې په دې تړانګه کې تر ټولو ستر روغتون دی یو شمېر کسان ووتل.
دی شیبی
د ازادي رادیو خبری ټولګه
د طالبانو د حکومت د خوړو او دوا د ادارې د رئیس عبدالباری عمر حضور ګرن عکس العملونه پارولی دي. لدی ډلې د جرمنی د بهرنیو چارو وزارت د طالبانو د دغه چارواکي حضور او پیوغونډه کې دغه څرګندونی غندلې دي. دغه وزارت په یو بیان کې ویلي چې حکومت ورلمخه د طالبانو دغه چارواکي له سفر خبر نه وو او د جرمني ویزه نه دا ورکړې. د ازادي رادیو خبريال سید شینواری له جرمني په دې اړه باندې نور تفصيل را سره شریکوي.
جرمني کې د طالبانو د یو چارواکي حضور پیدا کول او الته تقریر کول یا بیان کول همداراز د هالند د سیاتامیل وزیر سره د عکس اخیستل په دواړو هیوادونو کې خورا غبرګونونه راپورته کړي دي، هم په سیاسي کچه او هم په د اپوزیسیونونو په کچه او هم په ولسی کچه باندې او هم د هغو افغانانو ترمنځ چې د طالبانو د وجې نه په دغو هیوادونو کې دوی پناه اخیستې ده. باری عمر داسې ما چې کوم معلومات وکړل د یو پاکستانی درملو شرکت په د سپروایزر په نوم باندې په هالند کې د لوکل درملو شرکتونو دویم نړیوال کانفرنس ته راځي او دلته دوی په بلجیم کې همداراس په هالند کې او همداراس په جرمنی کې ځینې حلقات چې د طالبانو د حکومت ملاتړ کوي او د دوی لپاره دینه مخکې هم یو تاریخ چلري د طالبانو د حکومت د ملاتړ پر رابطه باندې، مثلا ځینې غونډې کول چې هلته د افغانستان ملي بیرغ ته سپکاوی، همداراز ځینې داسې غونډې کول چې د افغانستان ملي سرود ته پکې سپکاوی او ځینو غونډو کې د طالبانو د سپین بیرغ پورته کولو مسله، دغه خلک سره یو ځای کیږي او د باری عمر هرکلی ته سره راټولېږي او دوی لومړنۍ دغه داسې کړی دی چې په کولن کې په یو د ترکانو په یو مرکز کې دوی ورته غونډه نیسي چې خلک راوغواړي. د ترکانو مرکز وایي چې موږ ته دغه خلکو ویلي چې موږ دلته یو مذهبي ناسته لرو، کلتوري ناسته لرو، البته مذهبي، نو موږ په دې خاطر باندې دوی ته اجازه ورکړې ده. نو اوس په جرمني کې په دې رابطه باندې سخت نیوکې دي چې طالب چارواکي څنګه کېدی شي چې په جرمني کې حضور پیدا کړي. د جرمني خارجه وزارت وایي چې موږ نه ده ته ویزه ورکړې ده، بلکې دا قاچاقي دلته راوستل شوی دی او غونډه کې ګډون کړی دی او بیا یې وینا کړې ده. همداراز د هالند د عامې روغتیا وزیر چې کوم عکس نشر شوی دی د سره هغه هم خپل ملت نه بخښنه غوښتې ده، ویلي دي چې په غونډه کې یو کس ما ته راغی چې زه خبر نه وم چې دا څوک دی، دا طالب دی، زه په دې رابطه باندې هیڅ خبر نه وم چې دا به طالب وي، نو ده ما سره عکس اخیستلی دی او دا عکس یې نشر کړی دی، زه د دې په رابطه باندې بخښنه غواړم. د ترکانو لوی مرکزی اسلامي مرکز ډی ټی ورتوي دوی هم بخښنه غوښتې ده، ویلي دي چې دغه خلک چې موږ نه مخکې هم د زنغوندو لپاره ځای اخیستو بیا به موږ نه د دې زی اجازه ترلاسه نه کی، ځکه دوی دلته دینه مخکې هم غونډې لرلې او ورته غونډې لرلې. دا لومړی ځل دی چې په دې کې طالب چارواکي راښکاره شو، مګر ځینې نورې غونډې دوی لرلې چې هغه د طالبانو د ملاتړ په رابطه باندې وي. نو دوی هم ویلي دي چې دوی موږ سره په ډیر چل باندې دا ځای موږ نه اخیستی دی او موږ به بیا دوی ته ځای ورنکو. خو دا خبره په دې ځای باندې نه حل کیږي، د جرمني حکومت خورا دا موضوع ډېره جدي نیولې ده او ما چې کوم معلومات وکړل اوس دوی په هغو کسانو پسې ګرځي چې دغه طالب چارواکي راوستی دی او دلته ورته غونډه نیولې ده او د هغوی د نیولو هڅه روانه.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه ورځ سلیری ساعت اوریدلی شي. د ماقام له شپږو بجو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12 شپږنوي او د سهار له شپږو د ماقام تر شپږو بجو په لنډو څپو 0 یوشت او 15 مترو. ازادي رادیو شپه ورځ له تاسو سره.
سره له دې چې د نومبر له لومړۍ نیټې راهیسې د پاکستان حکومت د بی اسناد افغانانو د ایستلو بهیر چټک کړی دی. اوس تازه د پاکستان چارواکو ویلي دي چې د جنوري لومړۍ یعنی په شاوخوا دوه نور میاشتو کې به د هغو افغانانو د ایستلو بهیر هم پیل کړي چې اسناد لري. ګڼ دغه افغانان بهرنیو هیوادونو امریکا او اروپا ته د تلو په انتظار باندې په پاکستان کې له څو میاشتو راهیسې اوسیږي او وایي چې د پاکستان د چارواکو دغه اعلان دوی سخت په اندېښنه کې اچولی دي. په دې اړه سنا کاکړ رپورټ لري.
د پاکستان حکومت وایي له دغه هیواده د بی اسناد افغان کډوالو د ایستلو بهیر به د راتلونکي کال تر جنوري پورې پای ته ورسیږي او له هغه وروسته به اسناد لرونکو افغان کډوالو د ایستلو بهیر پیل کړي. د بلوچستان ایالت د اطلاعاتو وزیر جان محمد اڅکزي د جمعې په ورځ په یوه خبري غونډه کې له پاکستان نه د ټولو افغان کډوالو د ایستلو په اړه څرګندونه وکړې. نوموړي دې ته په اشاره سره چې د افغانستان کورنۍ جګړه پای ته رسېدلې ده وویل، اوس افغانان کولی شي خپل هیواد ته ستانه شي. هغه دا ادعا هم وکړه چې ترهګر د افغانستان په خاوره کې پر پاکستان د بریدونو پلانونه جوړوي. هغه ادعا چې د طالبانو چارواکو تل رد کړې ده. د طالبان حکومت ویان ذبیح الله مجاهد د پاکستان د دې پرېکړې په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې، خو تر دې مخکې له یو شمېر نورو رسنیو سره په خبرو کې د پاکستان د حکومت دغه اقدام غیر قانوني بللی و. نوموړي ویلي چې دوی د پاکستان دغه کړنه غندي، خو د افغان کډوالو منلو ته چمتو دي. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان لنډمهالي حکومت د نومبر له لومړۍ نیټې څخه له دغه هېواده د بې اسناد افغان کډوالو د ایستلو بهیر پیل کړی او تر اوسه یې لسګونه زره تنه بیرته افغانستان ته ستانه کړي دي. خو په پاکستان کې یو شمېر افغان کډوال چې قانوني اسناد لري او نورو هېوادونو ته د تګ په تمه دي، د پاکستان حکومت دې پرېکړې اندېښمن کړي دي. دوی له ډلې احمد افغان ازادي راډیو ته وویل، دوی د پناه غوښتنې دوسیو ته د بیا کتنې لپاره انتظار باسي او که بیرته افغانستان ته ستانه شي نو له امنیتي ستونزو سره به مخ شي.
دغه اعلان سره د اورېدو سره سم هغه افغانان چې دلته اوسېږي او خپلو کیسونو دپاره منتظر دي، په روحي او رواني ناروغیو واخته شوي دي او حتی نه پوهېږي چې څه باید وکړو. متاسفانه امریکا حکومت او هغه هیوادونه چې افغان کډوال دلته راغوښتي دي د پروسس او انتقال دپاره، هغوی هم پروسه ډېره سلو روان ده.
په پاکستان کې یو بل افغان کډواله شاکر اسلامي هم په دې اړه اندېښنه څرګندوي او وایي هغه کډوال چې په ډېرو ستونزو سره یې ویزې او د اوسېدو نور اسناد ترلاسه کړي باید ونه ایستل شي. هغه وایي
موږ له ویزې او پاسپورت سره د پاکستان خاورې ته ننوتلو، پاکستان کې پر موږ بندیزونه لګولي چې باید له دغه هېواده ووځو. موږ له نړیوالې ټولنې غوښتنه کوو چې د دې غمیزې مخه ونیسي.
دا په داسې حال کې ده چې یو شمېر کډوال او په کراچۍ ښار کې د افغان بندیانو مدافع وکیله منیزه کاکړې دا کړې چې په پاکستان کې یو شمېر افغان کډوال چې قانوني اسناد او یا هم د کډوالۍ کارتونه لري د پاکستانی پولیسو لخوا نیول شوي او بیرته افغانستان ته ستانه کړل شوي دي. له پاکستان څخه د بې اسنادو افغان کډوالو د ایستلو بهیر د نړیوالو بنسټونو او د بشري حقونو د سازمانونو له غبرګون سره مخ شوی دی. دا په داسې حال کې ده چې د 2021 کال په اګست میاشت کې بیا د طالبانو له بیا ځلې واکمنۍ وروسته ډېری افغانان د پاکستان او ایران په ګډون بېلابېلو هېوادونو ته کډوال شوي او دا مهال له دغو دوو هېوادونو څخه د هغوی د ایستلو لړۍ روانه ده.
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
د بخښنې نړیوال سازمان د معترضو میرمنو پاریسا آزاده، جولیا پارسي، ندا پروانی او د پوهنتون د استاد رسول پارسي له قید او شرط پرته د ژر خوشي کېدو غوښتنه کړې. یاد سازمان پر خپل ایکس پاڼه د تازه نیول شوې معترضې میرمن پاریسا آزاده په نیولو هم اندېښنه ښوولې. اخوا د ښځو د حقونو فعاله تمنا زریا پریانی وایي په افغانستان کې د جنسیتي توپیر د رسمیت پیژندلو په خاطر نن د خپل اعتراض څلورم پړاو پیلوي. اغلی پریانی هیله ښوولي چې خلک به په دې اعتراض کې په ګډون سره د افغان ښځو ملاتړ وکړي. جزئیات په دغه رپورټ کې.
د بخښنې نړیوال سازمان د طالبانو د حکومت له لورې د پاریسا آزاده په خپل سر نیول کېدو ژوره اندېښنه ښودلې. یاد سازمان پرون ناوخته پر خپله ایکس پاڼه د اغلې آزاده په ګډون د معترضو میرمنو ندا پروانی، جولیا پارسي، د پوهنتون د استاد رسول پارسي او د نورو فعالانو او معترضانو د بېله قید او شرطه خوشي کېدو غوښتنه کړې. د بخښنې نړیوال سازمان همداشان ویلي چې پر ښځو او نجونو د طالبانو محدودیتونه او غیر قانوني ځپلې د بشریت پر ضد جنګي جرایم حسابېدای شي. د سازمان د حساب ورکولو د یو داسې نړیوال میکانیزم په جوړېدو هم ټینګار کړی چې له مخې یې په افغانستان کې د جنایتونو د شواهدو په راټولولو سره مسؤولان ځواب ویونکي کړي. پریسا آزاده چې د ښځو د حقونو فعاله او د عدالت او ازادۍ لپاره د ښځو د غورځنګ غړې وه، د تېرې سې شنبې په ورځ د طالبانو له لورې ونیول شوه. د عدالت او ازادۍ لپاره د ښځو د غورځنګ مشرې شمایل توانا ناصري نن له ازادي راډیو سره په خبرو کې له نړیوالو بنسټونو وغوښتل چې د پریسا آزاده د خوشي کېدو لپاره خپلې هڅې ګړندۍ کړي.
موږ د بشري حقونو له نړیوالو بنسټونو څخه جدي غوښتنه کوو چې په دې برخه کې ژر تر ژره اقدام وکړي او د دې مېرمنې د خوشي کېدو لپاره هڅې وکړي چې د کورنۍ او زموږ اندېښنې کمې او دا مېرمن د ډېر وخت لپاره د طالبانو په زندان کې شکنجه نشي.
په داسې حال کې چې د ښځو د حقونو ځینې فعالان یا معترضې میرمنې لا هم د طالبانو په زندان کې دي. د ښځو د حقونو یوه فعاله تمنا زریاب پریانی وایي د خپلو اعتراضونو په دوام نن په جرمني کې د خپل اعتراض څلورم پړاو پیلوي. نوموړي وایي له نړیوالې ټولنې څخه یې غوښتنه په افغانستان کې د جنسیتي توپیر په رسمیت پیژندل دي.
اولین برنامه
د ښار په ښار اعتراضي کاروان لومړنی پروګرام دی چې نن د یوې ورځې لپاره په فرانکفورت کې پیل شو او په پام کې ده چې د شنبې په ورځ به په مختلفو ښارونو کې د یوې ورځې لپاره د اعتراض خیمه ودرول شي.
غلی پریانی هیله لري چې په اروپا کې میشت افغانان او د ښځو د حقونو فعالان له دې اعتراض څخه ملاتړ وکړي. د طالبانو له حکومت څخه د معترضو ښځو د خوشې کېدو او د ښځو په وړاندې د دوی په سیاستونو داسې مهال اعتراض کېږي چې لا هم معترضې میرمنې پریسا آزاده، جولیا پارسینې دا پروانی او منیژه صدیقي د طالبانو په زندان کې دي او هم دا ډول دوی افغان ښځې د زده کړو او کار په ګډون له خپلو ډېرو حقونو محرومې کړې دي. خو د طالبانو حکومت تر دې دمه دې غوښتنو ته مثبت ځواب نه دی ویلی او نه یې هم د نیول شویو معترضو میرمنو په اړه رسنیو ته معلومات ورکړي. د یادونې ده چې تر دې مخکې د بشري حقونو سازمان فریډم ناو او په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د دایمي استازولۍ سرپرست نصیر احمد فایق هم د پریسا آزاده په ګډون د بشري او د ښځو د حقونو د مدافعانو نیول غندلی وو او د دوی د ژر تر ژره خوشې کېدو غوښتنه یې کړې وه.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکوو، قضاوت تاسو وکړئ.
ازادي رادیو څلوروي ساعته.
د ښځو پر ورزش د طالبانو د حکومت د بندیزونو او محدودیتونو له دوام وروسته د پارالمپیک د ملي لوبډلو یو شمېر ښځینه غړي وایي له دوو کلو زیات وخت کېږي چې دوی له روزنې او په ورزشي سیالیو کې له ګډون بې برخې دي او دا د دې لامل شوی چې له ډېرو رواني او روحي ستونزو سره مخ شي. دغه ښځینه ورزشکاران ازادي راډیو سره په خبرو کې وایي چې د طالبانو حکومت د دوی یوازینۍ هیله چې ورزش او په ملي او نړیوالو سیالیو کې ګډون له منځه وړي. په دې اړه پام وکړئ دغه رپورټ ته.
په تیرو دو کلونو کې د نجونو او ښځو پر ورزشي لوبو د طالبانو د حکومت پر لپسې بندیز په افغانستان کې د معلولینو د ملي ټیم د یو شمېر ښځینه غړو اندېښنې زیاتې کړې دي. دوی وایي طالبان د دوی تر ټولو لویه هیله چې د سپورت په ډګر کې سیالي وه له منځه وړي او له ورزشي روزنې څخه لرې کېدل د دوی پر روغتیا منفي اغېز کړی دی. راهله نوري چې د پروان ولایت اوسیدونکې ده او د پارا اولمپیک د ویلچر هندبال ورزشکاره ده، ازادي راډیو ته وویل
دوه کاله کېږي موږ تمرین ته نه یو تللي. کله چې مې د موبایل کې خپل ورزشي ویډیوګانو ته ګورم یا انځورونو ته ګورم باور وکړئ کله کله بېخي همداسې ژړا راځي او ورته ژاړم. فکر کوم دا هر څه یو خوب و، هر څه ډېر راته سخت تمامېږي او شاید ډېره سخته وي د یو کس لپاره چې هغه د پرمختګ هیله درلودله او فعلاً داسې په کور کې ناستېستو. او شخصا ما خپله ته ډېر بد حالت پېښ شوی دی، روحي رواني حالت مې ښه نه دی.
په کابل کې د معلولینو د ویلچر باسکټ بال د ملي لوبډلې غړې شکیلا مظفری هم ورته کیسه کوي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل چې د خپل اوسنی وضعیت او راتلونکي په اړه اندېښمنه ده.
اسمه چی خسته هستم می چی خوشم
زه له هر څه ستړي شوم، هیڅ من نه وکوي. زه تل د ملګرو د خپل سپورت او تمرین په اړه فکر کوم. کله نا کله مو په ژوند کې مایوس کېږم، زه فکر کوم چې زه اوس د خپل کورنۍ او ټولنې بار یم. ما د ورزش سره سخت لیوالتیا درلوده او په ډیره مینه می تمرین کوم.
ورزش کوم، یی رشته مې دوست شتم.
په کابل ولایت کې د پارا اولمپیک د ملي لوبډلې یو بل غړې وحیده نوري وایي چې څو ځله یې د رواني او روحي فشارونو له امله لارواپو سره لیدنه کړې ده. نوموړې ازادي راډیو ته وویل
مشکلات مې ډېر شوي دي، بعض وخت مې ډېر زړه تنګي حتی او فعلاً هیڅ فعالیت خاص نه لرم چې زه وایم چې هغه کې ځان مصروف کړم. هغه فکر دغه چې دی زموږ د وجنه چې موږ تمرینات نه لرو
دغه ښځې د طالبانو له حکومت، نړیوالې ټولنې او د اولمپیک له نړیوالې کمیټې غواړي چې د دوی وضعیت ته پام وکړي څو د ورزش په ډګر کې د دوی د حضور او په سیالیو کې د ګډون زمینه برابره شي. د جمهوری ریاست پر مهال د افغانستان د پارا اولمپیک پخوانی رئیس عبدالحسین حساری چې اوس د طالبانو حکومت د نوموړي پر ځای یو بل کس معرفي کړی هم د دغو ښځو د اقتصادي او روحي ستونزو پخلی کوي.
چند نواحی زیاد از مشکلاتشون، اول همی که وضع اقتصادی خوبی نا ندارن در تمام حرکت
در دوی ستونزی دیری دی. لومنه دوی خیلی اقتصادی وضعیت نلری چه دوی دیر زوروی. دو هم در دوی وزنی هیل داده چه تلا نیشی لکه زکی خدا دادی او د دوی نورې همکارانې، مګر له بده مرغه دوی په افغانستان کې پاتې دي او په کور کې ورځې شپې تېروي.
مثل زکیه خدادادی، مثل دیگر همکاران خود، ولی متاسفانه که اینا در افغانستان باقی مانده.
خاغلی حساری زیاده کرده چه دی دوگو معلولو ورزشکارانو شمیر چه 215 و بیاتنو ترسیگی او دی پارا اولمپیک دی بیلا بیلو لبدلو غری دی پوسنه و شرایطو که باید پیو بحرنی هواد که دی حقوی دی روزنه لپارا زمینه برابر شی. حتمو وکرده چه دی دوگو معلولو ورزشکارانو دی اندیخنو پا عرا دی طالبانو دی حکومت تر واکمنه ایلان دی افغانستان دی پارا اولمپیک دی تخنیکی مرستیال محمد نظر حیدری نظر هم ولرو خونو موری دی دغ راپور تر خبری دو پوری دی آزادی رادیو پختنو تا زواب ور نکرد. طالبانو په افغانستان کې د واک ترلاسه کولو وروسته د نورو برخو ترڅنګ د ښځو پر ورزش هم بندیز ولګاوه. د دغو بندیزونو له لګولو وروسته د پارا اولمپیک په ګډون د بیلابیلو ورزشونو یو شمېر ښځینه ورزشکارانې له افغانستانه ووتلې او نورو هیوادونو ته د روزنې او په سیالیو کې د ګډون لپاره کډوالې شوې، خو یو شمېر نورې لا هم په افغانستان کې پاتې دي او د خپل نامعلوم راتلونکي او برخلیک په اړه اندېښمنې دي.
تاسو فیسبوک کاروئ؟
د آزادۍ رادیو فیسبوک پانه لایک کړئ او له وروستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio.
په هرات کې له مرګونې زلزلې له شاوخوا څلوېښت ورځو تېرېدو وروسته لا هم یو شمېر زلزله ځپلي په خیمو کې ژوند کوي او له ګڼو ستونزو سره مخ دي. د دوی له ډلې ځینو ازادي راډیو ته وویل دا چې ژمی را روان دی او ورښتونه پیل شوي، په خیمو کې ژوند لا نور هم ستونزمن شوی او دوی په بېلابېلو ناروغیو اخته شوي. دوی وایي کورونه ړنګ شوي او د اوسېدو لپاره ځای نه لري. سنا کاکړ او نور جزئیات.
د افغانستان په لویدیځ کې له مرګونې زلزلې چې مرکز یې د هرات ولایت و شاوخوا یوه میاشت او لس ورځې تېرې کې خلاتورو سهم یو شمېر زلزله ځپلي له ډېرو ستونزو سره په خیمو کې شپې ورځې تېروي. دا زلزله ځپلي په داسې حال کې په خیمو کې شپې ورځې تېروي چې هوا مخ په سړېدو ده او له څو ورځو راهیسې په دې ولایت کې د بارانونو ورېدل هم پیل شوي. د هرات ولایت د سنځاجان ولسوالۍ د نایبرفي کلي اوسېدونکی بصیر احمد یو له هغو زلزله ځپلو څخه دی چې کور یې په بشپړ ډول ویجاړ شوی او د اوسېدو لپاره بل ځای هم نه لري. هغه چې اوس په خیمه کې شپې ورځې تېروي ازادي راډیو ته وویل
خیمه کې ژوند کول ډېر ستونزمن شوي. دوه ورځې کېږي باران ورېږي، خلک ډېر ځورېږي، موږ هم ډېر ځورېږو. له یو بلوز او پتلون سره واړه ماشومان په خیمه کې اوسېږي، دا ډېره ستونزمنه ده.
د نایبرفي کلي یو بل اوسېدونکی غلام علي وایي د بارانونو له ورېدو وروسته په خیمه کې ژوند کول نور هم ستونزمن شوی.
پرون شپه هم باران وضعیت ډیر خراب دی، ژوند ډیر ستونزمن شوی دی. شاوخوا لس ورځې کېږي چې هیڅ مرسته نه ده شوې.
ښاغلی غلام علي زیاته کړه چې له دولت څخه یې غوښتنه دا ده چې له هر څه مخکې دوی ته سرپناوې جوړې کړي. هڅه مو وکړه چې د زلزله ځپلو ستونزو ته د رسېدو په اړه په هرات ولایت کې د طالبانو حکومت سیمه ییز چارواکي هم وپوښتو، خو د دغه ولایت د اطلاعاتو فرهنګ رئیس او د هرات له زلزله ځپلو سره د مرستو د ویش کمیسیون ویان احمدالله متقی د دې راپور تر خپرېدو پورې زموږ پوښتنې ځواب نه کړې. مخکې بیا نوموړي ویلي و چې له زلزله ځپلو سره لازمې مرستې شوې دي، خو یو ټولنیز فعال او د هرات زلزله ځپلو سره مرسته کوونکی قدوس خطیبي چې وضعیت له نږدې څېړي وایي د هرات په زندهجان ولسوالۍ کې چې تر ټولو زیات کورونه ویجاړ شوي وو د کورونو جوړولو پروسه پیل شوې.
خانه‌هایی که قرار بود اداره محلی هرات برای مردم زلزله
هغه کورونه چې د هرات محلی ادارې د خلکو لپاره جوړول ځینې کارونه تر سره شوي. موږ د دې شاهدان یو چې د دوی کورونه جوړوي خو لا تر اوسه خلکو ته نه دي سپارل شوي. خو هغه کسان چې پاتې دي دا محل ښه وضعیت نه لري، لا تر اوسه په خیمو کې دي.
اصفانه در این وضعیت هم وضعیت خوبی ندارن، در اون منطقه های خود هستن.
دا به دستی حال که دایی چه ده ملگورو ملتونو ده بشری چارو ده همغگی دفتر یا او چه لزلزل از پولیو سره ده مرستی لپاره ده خپل بیاکتنه پا تر حقی ده پنچنبه پورز ویلی چه ده هرات لدوست و پینزا و زلزل از پولو سره ده مرستی لپاره یو سل و دریا و یه میلیون امریکایی دالر رو تا ارتیا لری. د اکتوبر په اومه د ریختر په کچه شپږ اشاریه درې درجې مرګونی زلزلې د افغانستان په لویدیځ کې هرات کې پراخه مرګ ژوبله واړوله. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر اوچا ویلي چې په دې زلزلو کې شاوخوا 1500 کسان مړه او له 2000 څخه ډېر ټپیان شول. دغه شان لا 340 ډېر کورونه زیانمن شوي چې له دې شمېر 10000 په بشپړ ډول ړنګ شوي دي.
ازادي رادیو لا تازه خبرونو مهم راپورونو ژور تحلیلونو معلوماتي او بوختونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي رادیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي څپو دولت شپږنوي او د سهار لوو د ماښام تر او بجو پر لاندو څپو نونس یوشت او پنځه ویشتو مترو موندلی سي.
زموږ خپرونې په ژوندۍ بڼه د ازادي رادیو پر ویب سایټ او اپلیکیشن هم اوریدلی شئ. ازادي رادیو ډاټ کام ته ورشئ.
اوس هم ورزو یوې نړیوالې موضوع ته. په غزه کې نن له الشفا روغتون څخه چې په دې تړانګه کې تر ټولو ستر روغتون د یو شمېر کسانو وتل. له دې روغتون څخه وروسته تر دې دا کسان وتل چې اسرایلي ځواکونو دوی ته امر وکړ چې لاره به ورته خوشې کړي، خو روغتون دې پرېږدي چې هلته د حماس افراطي ډلې پر ضد عملیات کوي. د دې پیښې او په غزه کې د تازه جګړو په اړه نور جزئیات په دغه رپورټ کې.
په غزه کې روغتیایي چارواکي خبر ورکوي چې له الشفا روغتون څخه اکثر ناروغان، روغتیایي کارکوونکي او هغه بې ځایه شوي چې دلته یې پناه اخیستې وه نن ووتل. د غزې په ترانګه کې الشفا روغتون تر ټولو ستر روغتون دی چې تېره اونۍ اسرایلي ځواکونه ونیو. په منځني ختیځ کې د ازادي راډیو د فردا څانګې خبریال ایلیا جزائری د عربي سرچینو په استناد نور معلومات راکوي.
شاوخوا 15,000 ناروغانو، روغتیایي مسؤلانو او بې ځایه شیو چې دلته پناه اخیستې وه نن سهار روغتون پرېښود او د غزې د جنوب لور ته پلي روان شول. شاوخوا 450 تنه ناروغان چې روغتیایي وضعیت یې ښه نه دی په روغتون کې پاتې شوي دي. دا خبرونه له هغه څه سره چې اسرائیل اعلان کړی دی په ټکر کې دي. اسرائیل وایي چې د الشفا روغتون چې د غزې تر ټولو لوی روغتون دی، حماس افراطي ډلې د خپلې اډې په توګه کاراوه. دا روغتون له څو ورځو راهیسې اسرائیلي ځواکونو نیولی او د روغتون دننه او شاوخوا یې د حماس ډلې د احتمالي اډې او تر مځکې لاندې تونلونو د موندلو لپاره هڅې پیل کړې دي.
دروختون چارواکونه له اسرایلی ځواکونو دروختون د تخلي امر تر لاسه کړ. بل لورته د روغتیایي مسولانو په وینا د اسرایل هوایي ځواکونو د غزې په جنوب کې د استوګنې په کورونو د جمعې پر ورځ بمباري وکړه چې له عمله لږ تر لږه 20 فلسطینیان ووژل شول. اسرایل تر دې برید مخکې د سیمې خلکو ته خبرداری ورکړی و چې هلته حماس ډله چې د امریکا متحده ایالاتونو او اروپایي ټولنې یوه تروریستي ډله بولي په نقشه کوي. روغتیایي چارواکو تیره شپه د غزې د خان یونس په سیمه کې هم د هوایي برید په ترڅ کې د 16 فلسطینیانو د وژلو او د 20 نورو د ټپي کېدو خبر ورکړ. له دې سیمې 2 کیلومتره د شمال لور ته هم پر یو کور د بمې برید له امله 16 فلسطینیان وژل شوي دي. د دې جګړو په ترڅ کې نن د غزې استوګنو ته دا اسانتیا رامنځته شوه چې پرون د مصر له لارې د تیلو یو کاروان غزې ته داخل شو چې له دې سره د غزې په اکثر سیمو کې د قطع شوې برېښنا ستونزه تر یوه بریده حل شوه، د انټرنیټ او ټلیفون خدمات بیا پیل شول.
ستاسو له پیغامونو
پاکستان مې تماس درسه نیولی دی. د افغانستان یم، د کندهار ولایت یم. په کندهار کې مې وظیفه درلوده، کمانډر د پوستې وم. اوس په پاکستان کې اوسم چې د طالبانو حکومت راغلی دی. راغلی یم پاکستان کې اوسم. اوس پاکستان پرېږدي نه دلته. او هلته موږ شون په خطر کې دی. دلې په ځنګله کې ټکان راباندې سوي دي. هلته یې ویشتلی یم په پاکستان کې. کولمې مې ټوله په لښتکې دي. ستاسو سوال بل د دوم د نړۍ سمه ده غوښتنه ده چې زموږ ږغ درې چا پرې ورسوي. او نړۍ سمه غوښتنه ده چې زموږ خاور کې وکړي.
ژوند کې یو بل سره همدردي او همکاري وي چې له هغو خلکو ته پور ورکول وي. له خلکو د مجبوریت او د ضرورت په وخت کې د پور اخیستل یا د پیسو یا د بل څه شي. نو طبعا افغانستان کې دغه د پور اخیستل او د پور ورکړې دود ډیر دی. هغه که د سامان دود یا که د نورو مالی نورو موادو دود دی چې په ورځنیو چارو کې د خلکو ترې استفادې ورګرځي او ضرورت ته پېښېږي. نو د کلي کور نه ونیسه تر